السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 سم کال د جون د میاشتې 11 نیټه ده مليها میرزاده مو د مشال ویډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې درته هر کلی وایم په خبرونه کې به د کورنو سیمایزو نړیوالو موضوعګانو ریپورټونه واوري د خبرونې په اخري برخه کې پروګرام روښانه مستقبل هم لرو خو ول د دې سات تازه خبرونو ته پام وکړئ چې عبدالحی کاکړی یې درته وړاندې کوي
په پېښور کې یو ځانمرګي برید وخت پولیس او یو عام وګړی وژلې دي د افغانستان د سوډیالي شورا په رسمي ډول د سود د مذاکرات په بجر ته د غوښتنه کړې ده د استرالیا لومړي وزیر د ایشیا پیسیفیک لیوالونو غوښتي چې د جهادي ډلو پر ضد مبارزه وکړي او سم د خبرونو تفصیل د پېښور په هتاباد کې نن یو ځانمرګي برید و پولیس او یو عام وګړی وژلې دي د پېښور پولیسو یو چارواکي ندیم مشال ډول چې نن سهار د فرنټیر ریزرو پولیس مشر ملک طارق له کوره دفتر ته روان و چې موټر سایکل سورو ور باندې برید وکړ په برید کې دای او سره درې نور پولیس ټپیان شول د په خبره په برید کې دوه پولیس او یو عام کس وژل شوی دي د پولیسو دغه چارواکي د ځانمرګي برید بولي تر کې طالبان پاکستان د دې پېښې په اړه منلې ده پولیس وای د بلوچستان په پلازمینه کوټه کې نامعلومه وسلوالو څلور پولیس والا وژل دي د کوټه پولیسو یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشالې د ټول چې پېښنن غرمه سوي ده
د پښتون آباد د نصر الله خان څلور لارې ده دلته د پولیسو موبایل ګاډي د غزمې په حال کې و چې نصرګند کسانو برید پر وکړ په ګاډي کې څلور پولیسان موجود وو یو اے ایس آی او درې سپایانو څلور سره ځای پر ځای وزل سوي دي
د پېښې زموري چانه د قبول کړې یو هفته وړاندې هم د پښتون آباد پر مولا سلام سړک د پولیسو پر ګاډي په برید کې څلور پولیس وژل شوي وو د پاکستان وزیر اعظم ویلي په بلوچستان سند او خیبر پښتونخوا کې به هم موټر وی جوړی شي نن په اسلام آباد کې د مالی کال 2015 شپاړسم د بجټ پاړه قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال نواز شریف زیاته کړه کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په لړ کې تر بلوچستان او خیبر پښتونخوا تیرېدونکو لارې لپاره 1.5 ارب روپۍ مختص کړي دي نواز شریف یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په راتلونکو درې کلونو کې به لوډ شیډنګ ختم شي د پاکستان وفاقي کابینې تېره اونۍ د بجټ منظوري ورکړی وه او پارلمان ته یې تر وړاندې کېدو وروسته دا وخت ورباندې بحث روان دی تیر ورځ د اپوزیشن مشر خورشید چا ویلی وو چې حکومت د تیر کال په بجټ کې ایښودل شوي هدفونه نه دي ترلاسه کړي د افغانستان د سولې عالي شورا په رسمي ډول د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو غوښتنه کړې ده د شورا مشر عبدالحکیم مجاهد نن مشالې ټول باید افغان حکومت او سوال طالبان مخامخ خبري پیل کړي
څومره ژر کې راځي چې افغانستان دولت او وسلوال مخالفین رسمان د مذاکراتو مستقیمه او د مذاکراتو میزباني خپل مطالبات او خپل وختونه مطرح کړي او د هغو پرانا کې د افغانستان د مشکل لپاره یو حل لار رامنځته
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو لسو ورځو کې د طالبانو استازو په دوبۍ او د ناروې په مرکز اوسلو کې له بېلابېلو پلاو سره په غیر رسمي غونډه کې برخه اخیستې وه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي چې افغان حکومت باید د فساد یا کرپشن پر ضد عملي اقدام وکړي مایکل ملبن نن له اداري فساد سره د مبارزې په اړه کانفرنس کې وویل چې افغان چارواکي له دغې پدیدې یا عمل سره د مبارزې لپاره جدي اراده ښودلې او اوس باید خپلې ژمنې عملي کړي ښاغلي ملبن دغه راز وویل چې اروپایي ټولنه هم په دې برخه کې پالیسي لري او په وینا یې که د فساد یا کرپشن له امله د دغې ټولنې مرستې له ګواښ سره مخامخ کېږي نو دا مرستې به راکمې شي د استرالیا لومړي وزیر ټونی ابټ د ایشیا پیسیفیک له هیوادونو غوښتي چې د جهادي ډلو پر ضد مبارزه وکړي د زیاته کړه چې دغه ډلې د ټولې سیمې امنیت ته غوښتي په سیدنی کې نن ټونی ابټ یو کانفرنس ته چې د ترګري د پروپاګاندا د مخنیوي مسله په کې څرګند کړي وویل دا شی ومړه نظریه ده خو هدف یې ځانته نړیوال ټاکلی دی د سیدنی په نننۍ غونډه کې چې د 25 هیوادونو وزیرانو او د ګوګل فیسبوک ټویټر او یش مه نور ټولنیزو رسنیو مسولانو پکې برخه اخیسته ده د استرالیا وزیر اعظم دا هم ویل چې تاسو د داعش پشان خلکو سره خبرې نه سئ کولای بلکې ورسره یوازې جګړه کولای سئ استرالیا وایي چې تر څو ډیر وګړي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسوال ډلې په ملګرتیا جګړه کوي د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په نړۍ کې د مذهبي سختې رزي پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. تېر ورځ په استانه کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګرې ته د وینا پر مهال نور سلطان نظربایف وویل په اسلامي اقدارو کې دی په اسلامي اقدارو کې د سختې رزي ځای نشته. نوموړي دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید پای ته ورسول سي. د زیاته کړې چې د هر ډول سیاسي اختلاف ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه رد کړل سي. نور سلطان نظربایف د نړۍ د مشرانو کانګرا او روایتي مذهبونو په نامه فورم په 2003 کال کې د دې لپاره جوړ کړی و چې قزاقستان نړۍ ته یو پرمختللی او زغم لرونکی هیواد وړاندې کړي. په دې کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سیاستوالان، مذهبي مشران او نور عالمان ګډون کوي. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې هیواد کې د عراق سفیر راغوښتی او هغه ته د یوې منسوبې شیر ډلې په اړه چې په وینا یې په عراق کې روزنه ورکول کېږي خپل احتجاج لیک وسپارلی. د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر باندې لیکلي چې سفیر احمد راشد یې وروسته له هغې راغوښتی چې د هیواد دا وموندله چې د ساریل تشار په نوم ډله په عراق کې د وسلو او چاودیدونکو موادو د استعمال په اړه روزنه ترلاسه کوي. د بهرنیو چارو وزارت له عراقه وغوښتل چې د هغو ترګرو ډلو مخنیوی وکړي چې له عراق د بحرین امنیت ته خطر دی. بحرین دا ډله په ترګرو حملو کې په لاس ضرورو تورن کړي، 12 غړي نیولې او دوه مشران هم اوس په ایران کې اوسي. اور سه خبر دا چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د 2013 او بخښي د 13 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د غوراوی لومړی لوبه له شام سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې کیږي. د فوټبال نړیوال فیډریشن په افغانستان او شام کې د امنامنۍ لپاره د غلوبي دریم هیواد ته انتقال کړی دی. افغانستان په یو ګروپ کې د شام ترڅنګ له جاپان، سنگاپور او کمبوډیا سره یو ځای شوی دی. او اوس هم د خبرونو پای ته ورسېدل. د موسم او کرنسی حال ریاض مستخیل درکوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپے 55 پیسې غستې کیږي او 102 روپے 70 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 155 روپے 50 پیسې او 158 روپے، یو یورو په 115 روپے 60 پیسې او 114 روپے، د سعودي عرب ریال په 20 روپے 50 پیسې او په 20 روپے 50 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے او 30 روپے 50 پیسې، یو افغانۍ په یو روپے 1 پیسې او یو روپے 2 پیسې، او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 204 اتیا غستل کیږي او 203 اتیا خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو او پېښور کې اسمان شین وي، خو کوټه کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخه لوړه درجه 6.5 او 15، پېښور کې 2.5 او 6.5 او بنو کې به 3.5 او 8 درجه پوري وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. او د کرنسو بیا او د موسم حال مو له ریاض موسی خیل اوریدو. په خبرونه کې به واورې نن سار په پېښور، حیات آباد کې یو ځانمرګي برید کوونکی د پولیسو په ګاډي برید کړي چې پکې درې کسان وژل شوي دي. د پېښې یو عیني شاهد وایي
دومره زورور درزو کنه چې بالکل لکه مونږ چې مونږ لکه پراته و کنه پانکی دا مونږ ډایرکټ لکه په خو درېدو او روان شو او بس لکه دې خودکشو په موټر سایکل باندې.
نن د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو په تیرو بلدیاتی انتخاباتو کې په یو حلقه کې د مبینه درغلې پر ضد احتجاجن د شوکدر پېښور سړک تړلی و. یو ځایی اوسیدونکی وایي
لارې بندې کړي دي، خلکو ته تکلیف دی او مریضان په دې لار راځي ځکه چې شاته هسپتال دی سول. او باقي خبر د الیکشن نو الیکشن کې خو بس هغه چې څه تیر شو هغه هیر شو.
په خبرونه کې 19 پروګرام روښانه مستقبل کې به په فرانس کې د اعلی تعلیم په اړه معلومات واوري.
خپل سرچ کولو هغې نه وروستو اکثره د فرانس یونیورسټیانو د یورپ یونیورسټیانو ته به ویب سایټونو ته به تللم، ما کمیونیکیشن کو ایمیل په تھرو باندې نو بس چانس ملاو شو.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن سار په پیښور اعتباد کې د اف ار پی امنیتي ځواکونو مشر ملک طارق جاوید په ګاډي ځانمرګي برید شوی چې پکې د پولیسو په وینا د دوو پولیسو اهلکارو په شمول درې کسان وژل شوي دي. په برید کې د ملک طارق جاوید په شمول څلور پولیس اهلکار او دوه لاروي هم ژوبل شوي دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. ژوبل کسان اعتباد میډیکل هسپتال ته وړل شوي دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د یادې پیښې ذمهواري قبول کړې ده. تفصیل له پیښور شبیر جان راکوي.
دا پیښور د پولیسو چارواکو په وینا نن سهار خوشا 9:30 بجې فیس 5 حتاباد تانې په حدودو کې یو ځانمرګي برید کوونکی چې په موټر سایکل سور و د پولیسو چارواکي ډیپټي کمانډنټ اف ار پی یا فرنټیر ریزرو پولیس ګاډي سره ځان پچودنه والوزو چې په نتیجه کې د دوه پولیس اهلکارو په شمول درې تنه مړو او د ډیپټي کمانډنټ ملک طارق جاوید په شمول څلور پولیس اهلکار او دوه لاروي ژوبل شوي دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. پیښور کې د پولیسو چارواکي ندیم مشال لیډو ته په دې حق لباندې وویل
پشاور کی ریس فائیو ڈپٹی کمانڈنٹ دے دے پار پی ملک طارق جاوید پورن رات لو ڈیوٹی لا ہمدا کا کرتا بین اسٹے سر نزدی پی موٹر سائیکل سوارو اگی ورغلی دی گاڑی دے دے گاڑی سارا جنگولی دی خود کشو دین پدی کی یو ڈپٹی کمانڈنٹ ای پار پی دے ملک طارق جاوید سیب زخمی دی د سارا دو گن ران دی او یو ور سارا ڈرائیور دے مینا داد دا زخمی دی بل یو کانسٹیبل دے لال بہادر نو می دے اللہ دی وبخی بل ابرار دا شہیدان دی دو سی یو سیویلین دی یا شہید دی او دو سیویلین دی ٹوٹل جی دو پولیس والا مڑ یو سیویلین مڑ دو سیویلین زخمیان سرد کمانڈنٹ صرف سلور پولیس اہلکار زخمیان گاڑی مکمل ڈیمیج دی.
بلخوا د پیخ ورستو ژوبل کسان نزدې حیدرآباد میڈیکل روغتون ته وړل شوی دی چرته چې د ټولو ژوبلو علاج روان دی. ولی د اسپتال چارواکي وایي چې د پیخ ښکار شوی د فرنټیر ریزرو پولیس مشر کمانډنٹ ملک طارق په شمول د دوه کسانو حالت سخت دی. حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کې ډاکټر رحمان د مرګ ژوبلو او په اسپتال کې د انتظاماتو په حقله مشال لیډو ته صدا رنګ وویل
ٹوٹل سب کیجوئلٹی رہ گئی نن دیکھے یو ایکسپائر دیں اور یو بل ڈیڈ باڈی روڈ دیا انتا پس پارٹس مانے ایکسپائر ہوں داخو مونگا فرسٹ ایڈ بنتا ایمرجنسی کے ورک کو اس مونگا ریفر کری دی نیورو سرجری تا ادر سرجیکل یونٹس تا دیکھے خو یو دوا سیریس تھی نور تقریباً سٹیبل دی جی انتظامات تھے اے ون فرسٹ کلاس ٹول کافی ٹول موجود ہے ایم ایس ایف موجود ہے میڈیکل ڈائریکٹر موجود ہے اسٹاف شتا دے میڈیسن مونگ سر خو کافی شتا دے
دا چودنے پزے کے موجود یو عینی شاہد ریاض مشال لیڈو ته د خپل سترګو لیدل حال صدا رنګ ویل
یار جی دمرا زورا ور درزو کنه چې بالکل لگا مونږ چې مونږ لگا پراته وکنه پانکیدا مونږ ډایرک لگا خو در دو او روان شو او بس لکه دی خودکشو په موټر سایکل باندې او بالکل دا پولیس گاڑی سره و جنگ نو بیا مونږ په مخ راغلو لگا زمونږ د گاڑی او د گیډ او د کور شیشې ټول هر څه لگا وو بیا چې گیډ مخ کې مونږ وکتو نو یو شهید پروتو او درې کسان زخمیانو په دې میان حیات آباد پولیس راورا سیدو.
بلخوا د یاد پیخی ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی قبول کړی ده. د پامړدا چې پولیسو د پیخ ورستو ټول سیمه واقع کې اخستر او پلټنه هم پیل کړی دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیخور.
په پیښور کې د ځانمرګي برید په اړه تاسو معلومات واوریدل. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نام نه پیښې او ځل بیا زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې لخوا او شیو کال رئیس د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورګزو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي. پوښتنه دا ده چې ولې د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي. آیا د پاکستان پوځ نه دي توانېدلی چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخنیوی وکړل شي او که څنګه؟ په امیر ساحل د دې پوښتنو جواب په دې رپورټ کې راکوي.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوځ وسلوال برید وشو او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې سره سره څو ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسي وګړي ووژل شول. همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي. دا حملې په داسې وخت کې روانې دي چې د پاکستان پوځ له یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورګزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ او ملکي امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلي سیمو محدوده نه ده، بلکې په کافی اندازه په پاکستان کې خپره شوې ده.
ضرب عزب
یوازې تر قبایلي سیمو محدود دی او د جون
پر 15 بعد عملیاتو یو کال پوره شي، خو هلته اوس هم پوځ له وسلوالو سره په جګړه اخته دی. د دې معنی دا ده چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې پر وسلوالو ډلو قابو نه دی موندل شوی. پاتې شوه کراچۍ، کوټه او د هیواد نورې برخې. هلته چې دا ډول بریدونه کیږي، نو د دې معنی دا ده چې وسلوالي یا ترهګري په پراخه توګه خپره شوې ده. په پاکستان کې ترهګري یوازې په قبایلي سیمو کې نه، بلکې له وخت سره سره دا بېلابېلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړې ده، ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون ښودو کې له ځنډه کار واخیست. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرقه به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي. پر دې اعلان سربیره ولې تر اوسه فرقه ییزې وسلوالې ډلې په کوټه، کراچۍ او نورو ښارونو کې د مذهبي لږکیو پر ضد په بریدونو کولو کې بریالۍ کیږي؟ آیا پاکستان رښتیا هم ټولې ډلې په نښه کوي او که څنګه؟ پروفیسر حسن عسکری وایي مرکزي او صوبایي حکومتونو د سیاسي مصلحتونو له کبله تر اوسه فرقه ییزې ډلې نه دي په نښه کړي. دی وایي تر اوسه فرقه ییزې وسلوالې ډلې په مستقیمه توګه نه دي په نښه کړل شوې. باید سیاسي او ملکي حکومتونه دا ډلې په نښه کړي، ځکه چې پوځ په ښارونو کې د امنیت دنده پر مخ نه وړي. او همدا تر ټولو لویه ستونزه ده چې زموږ حکومتونه او حکومتي مشران د خپلو سیاسي ګټو خوندي ساتلو په موخه له دې ډارېږي چې فرقه ییزې ډلې په نښه کړي. دا مهال د پاکستان دننه یوازې تحریک طالبان پاکستان په نښه کیږي، او د هغې وجه هم دا ده چې پوځ د دې کار مشري کوي. پروفیسر حسن عسکری زیاتوي په پاکستان کې د وسلوالۍ او سختدریزۍ مسأله دومره پراخه ده چې که په راتلونکو شپږو یا اتو کلونو کې حکومت او پوځ یوازې د ډلو د فعالیتونو په محدودولو کې بریالی شو، نو دا به لویه خبره وي، ځکه چې د دې ډلو په بشپړه توګه د ختمولو لپاره له پوځي اقداماتو زیات د سیاسي اقداماتو اړتیا ده چې هغه تر اوسه حکومتونو نه دي کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ اوریدونکو، د مشال ریډیو په منځنۍ صفه کې څه تکنیکی ستونزه ده چې ډیر ژر به هوار شي، خو تاسو کولی شئ زموږ نشریات په لنډو سپو واوري.
دا مشال ریډیو ده.
نن د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې په یو سي کتوزی کې د مبینه درغلی پر ضد احتجاج کړی. په شوکدر کې د یاد ګوند کارکونکو احتجاجن د شوکدر، پېښور او مومندو لاره تړلې وه. دوی غوښتنه وکړه چې په یاد حلقه کې شوې درغلی د ښکاره کړل شي. بلخوا د ځایي اوسېدونکو په خبره د احتجاج له امله دوی له مشکلاتو سره مخامخ شو. لسیمې د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی معلومات لري.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند شوقدر کارکونکو نن له سهاره د شوقدر، پېښور او د محمود ایجنسۍ په لوی سړک تامبو وهلی وو او سړک یې بند کړی وو. د دغه خلکو د حکومت نه غوښتنه وه چې ګنې په یوه حلقه یونین کونسل کتوزی کې په تیر بلدیاتي انتخاباتو کې درغلی شوی دی او په دغه حلقه کې شوی درغلی دې څرګندې کړی شي. د دغه احتجاج یا د سړک د بندونې له وجې یو شمېر اولس چې په دغه لاره تېرېدل ورته ستونزې ورپېښې وې. یو تېرېدونکی حارث خان وایي
لارې بندې کړې دي، خلکو ته تکلیف دی او مریض
کانی هم پدیشو قدر لار تیرا ولیشی. نو په لوی سړک سو د کانو ټرکونه هم ولاړ وو. یو ټرک ډرایور امان الله ډیر خپو او ویلی چې په منونو درانه کانی ولاړ ټرک خرابوي.
نو بس مشکل خدا غدا چې درې غنټه موش می او خستړی وزاره چاو دی وبو شو دل تراش بیل دا ولاړی کدوی سه احتجاج خو پر روډ دی روډ غالي ته یقین کنه نو موسله پازابه.
د یاد ګل لړخه دغه احتجاج کوونکو یو مشر غفار شیخ سره می خبره وکړه او ورنمه پختل چې تاسو لارې بندوي خو د انتخاباتو فیصله خو په عدالتونو کې کیږي، نو دا څنګه
عدالت خو دی؟ خو خامخ عدالت ته به مونږ ځو. ته مونږ دا وایو چې دا آر او خلاف او د ډیسټریکټ ریټرن خراب د دې خلاف د تحقیقات شي چې کای دوی په پیسو باندې خرشوي مخالف کاندیډیټ دي پیسې ورکړي، نو بیا دې خلاف تحقیقات شو کو دي کې مولوي سي نو دوی دې کړي سي کړي سزا دوی ته ورکړي شي.
د الیکشن کمیشن نه علاوه سکیورټي ادارې هم وایي چې شوقدر ډیره حساسه سیمه ده، ځکه خو په دې موقع د شوقدر پولیس او ایلیټ فورس غړي هم موجود وو. د شوقدر سرکل د پولیسو ڈی ایس پی سجاد حسین سره می خبره وکړه.
دوی ته موږ سکیورټي ورکړه او دوی ته موږ پرایس کړی دي. دا خلک دوی ته موږ دا وینام کړی چې دوی ته د حالاتو د وجې نه تازه شی زر تر دا کې چې سم مسلو نشي ورګي.
او دا سړک نن سهار 8 بجې بند شوی چې لا هم بند وو او دا کوم امکانات هم نصر غندېدل چې ګنې دا سړک خلاص کړی شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو اور په دې نسيو کې د هند او پاکستان ترمنس په تعلقاتو کې کشالې زیاتې شوې دي. د دوانو هیوادونو حکومتي چارواکي د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي. دا چې د دې موجوده فشار تر شا څه وجوهات دي، د مجید بابر د دې پوښتنې په جواب کې د سیمه ایزو چارو کارپو احمد خټک له مشال ریډیو څخه خبرې کړې دي.
هغه وخت کې حالات نور هم خراب شول کله چې هندوستان پاکستان په سطح باندې چې کوم مذاکرات وو د نائب سکرتر په سطح باندې، هغه مذاکرات چې دی نو هغه ودرول او موقف یې دا اختیار کړو چې د هغه د دورې نه یوه ورځ مخکې پاکستان چې کوم په هند کې سفیر وو هغه د کشمیر چې کوم مشران دي د دولت کانفرنس دا وی سره هغه ملاقات وکړو، دا هغه ملاقات بانه کو او دا فیصله اندو کچې زمونږه هغه نور مذاکرات وکړي کیږي چې یو طرف سره مذاکرات کوي بل طرف سره زمونږه مخالفینو سره دای چې نو خبره ترې کوي.
امل خټک صاحب تاسو څنګه غنئ چې دا په هند کې د نریندر مودی د پاره یو اندرونی سیاسي پوینټ سکورینګ دی؟
نو سیاسي ګټه به موږ خو دې دوران کې کتا څو ګورئ نو د افغانستان په حواله سره پاکستان هم دا الزامونه لګول شروع کړي چې افغانی پاکستان خاوره د افغانستان خاوره پاکستان خلاف استعمال کی، او بیا تیر کال په دسمبر کې چې کله دغه کالج پیښه شوه یا هغې نه پس چې څومره غټې پیښه شوې نو پاکستان ټول لګی چې د چاته چې د هند یا د هند ځینې استخباراتي ارګانونه لاس لري، او دې تاوتریخوالي کې هغه وخت تېرو ورځو کې زیاتوالی رالو چې کله د هند وزیر دفاع دا وویل چې د دهشتګردۍ دوالو دپاره به مونږ دهشتګردي استعمالو، بیا تېرو ورځو کې چې کله نریندر مودی د بنگلادیش دوره وکړه هغه بنگلادیش دورې دوران هم هغه ډېرې داسې خبرې وکړې چې هغه سره دغه تاوتریخوالی نور زیات رالو. دین علاوه په کشمیر کې هم تاسو پته چې تاریخ طالبان آزاد جموں کشمیر او تاریخ او لشکر اسلامي په نوم باندې نوي تنظیمونه راوچت شوي دي او هغه چې دینو التکې ځنه علي ځله شروع کړی دي، نو دا ټول خبرې دي چې به طرف ته اشاره کوي چې دوړو ملکونو مخ کې کېدې شي دا تاسو ته خبره نورم زیات.
ایمل خټک صاحب مخ کې چې کله به هم د پاکستان او د هند ترمنځ داسې قسمه بیانبازي یا کړکې چراغو نو همیشه به نړیوال قوت یا سیمه ایز قوتونو به د دوی ترمنځ د دې فشار د کمولو یو هڅه کوله، هغه هڅه اوس نه ښکاري؟
نه هغه څه شته خو په هغه لوړه پیمانه باندې نشته، او د هغې وجه هم دا ده ټولو کې زیات کوشش به چې دی امریکا کولو، اوس امریکا هم چې دینو د هند سره هم تعلقات ښه شوي دي، د پاکستان سره هم تعلقات ښه شوي دي، او هغه ته پته ده چې د دواړو ملکونو حساسیت دی، نو ضروری خبره چې مخکې وروسته په کې امریکا را دانګي خبرو اترو لپاره ځکه چې هغه دوړو سره ښه تعلقات لري، او بیا که تاسو په تیرو ورځو کې د هند سره تعلقات نور هم په دفاعي چارو کې امنیتي چارو کې ډېر مخکې تللي دي، نو لازمي خبره ده چې بین المللي قوتونه دي یا علاقائي قوتونه دي نو هغه به غواړي چې دا تاوتریخوالی زیات نه شي.
ایمل خټک صاحب تاسو څه ګڼئ چې دا موجوده فشار د هند او د پاکستان ترمنځ دا صرف تر بیان بازی پورې محدود ده؟
ګوره جی زما په خیال باندې خبره به دې بیانونو پورې نه پاتې کیږي، دا خبره به مخکې مزي، خو ما ته نه ښکاري چې دواړو ملکونو مینځ کې داسې مخ په مخ جنگ وشي. البته دواړه ملکونه به کوشش کوي چې یو بل کمزوري کولو لپاره یو بل والو لپاره هغه خپل پراکسی چې دی نو خپل داسې قوتونه حمایه کړي چې هغه د هغې جنگ چې دی نو وکړي.
د سیمه ایزو چارو لکار په ایمل خټک سره تاسو ته مشال ویډیو مرکه واوریدله. د شمالي وزیرستان د میرعلي د ایده قبیله د خلکو چې دا مهال د خیبر پختونخوا په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي خپل کورونو ته د سورستنولو لپاره د نوم لیکنې لړۍ پیل شوې ده. د یادې ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیه د دغه کار لپاره د یادې قبیلې د لسو مشرانو یوه کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټې غړي وایي هڅه کوي چې د 500,000 خلکو د نوم لیکنې پروژه زر تر زره سرته ورسوي. لسیمې د مشال ویډیو خبریال عمر دراز وزیر معلومات لري.
شمالی وزیرستان میرعلي تحصیل ایدک قبیله د واپس ستنېدو لپاره اندراج یا نوملیکنه شروع شوې چې د هغې لپاره حکومت د ایدک قبیله مشرانو لس رکنی کمیټې جوړه کړې. دغه کمیټې چې ورسره د سکولونو استادان هم دي د ایدک قبیله کډوالو نوملیکنه کوي. دوی وایي هڅه یې ده چې د روزې نه وړاندې ایدک قبیله چې قریبا 500,000 پورې آبادی لري نوملیکنه یې پوره کړي او واپس ستانه شي. پولیټیکل انتظامیه دا ځل د نوملیکنې یا اندراج لپاره د ایدک قبیلې خپلو مشرانو ته اختیار ورکړی چې د واپس ستنېدو خاندانونو دوی په خپله اندراج او تصدیق وکړي. دای د قبیله نه تعلق لارون کې حضرت علی وای دوی دا واپسی په اعلان او اندراج خوشاله دي او دوی هلتا تعلیم او ترقی غواړي.
دا کیم رجسٹریشن چې شری دا بده باندې میر ادا کې کوم چې کیم دا دا ټول خوشحالي او ان شاء الله میر چې لوړ شي میر به ادي امن رو والی او مخ شامیر د حکومت سره زبردست شګړې کړې دي او ان شاء الله انده با میر د خپل ځون دفاع کی سہولیات دا وړي چې زب خپل په پرایویټ سکول شه ټیچر یې میر سره چې کیم دا تعلیم ډیر لوند دو چې دا مخ شه لوړ شي چې د فیوچر چې کیم دا شاندار وي او ان شاء الله میر په شه طریقه باندې اسپیټالینا او سکولینا او ادي وی چې میر خپل ورکه د تعلیم ورکی چې دا میش کی حالات تی جدا میش چینج کی.
د امیر علی تحصیل خدی کلی اوسیدون کې خدام الدین وای دولت باید د امیر علی تحصیل نورو کډوالو د واپس تانه دو لپاره هم زر تر زره طریقہ کار جوړ کړي.
کیم رجسٹریشن شریدا په دې باندې میش ډیر خوشی او میش نه لګا د خوشی غار پکی او میش د مطالبه دونه چې د کده ادا کې کوم خدای آزاد کړو میش ته لګا خپل وطن آزاد کچې میش په خوشحالي سره لوشي پر امن نوی وزیرستان ته چې میش لوشي.
ملک نظر چې د ایدا کډوالو اندراج لس رکنی کمیټه غړي مشال ریڈیو تا وویل درې ځایونو باندې نوملیکنه شروع کړې او هڅه کوي چې زر تر زره دغه نوملیکنه پوره کړي.
دا درې درې نیم زره میره ورې دا هاکی اندراج میر دا کوشش تا چې رام مختار غلیه دا ډیره سخته ګرمې دو چې میر زر زر لوړ شي.
دا یادونه ده چې د قبیله شمالي وزیرستان کې د عملیاتو شروع کېدو په وخت هم سیما کې د خپل خاورې امنیت ساتلو په بنیاد پاتې وه خو وروسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول او میر علی تحصیل دا وړو دغه اوله قبیله ده چې واپس واستانیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بلوچستان او په ځانګړي توګه مرکزی خارکوټه کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې بیا زیاتې شوې دي. په دې هدفي وژنو کې زیاتره د هزاره ټولنې غړي په نښه کېږي. هغوی وایي حکومت د دوی امنیت وساتي او حکومتي چارواکي بیا وایي چې په دې پیښو کې بهرني لاسوهنه ده. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هدفي وژنو تازه پیښه د تیرې یک شنبه په ورځ وسوه چې لږ تر لږه 15 کسان پکې ووژل شو. په دې پیښه کې وژل شوي 15 واړه کسان له شی مسلک سره اړه لرونکي هزاره ټولنې غړي وو کوم چې په بیا بیا په داسې پیښو کې په نښه شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي تر دې یاد پیښه وروسته وویل چې په هدفي وژنو کې لاس لرونکي کسان یې نیولي دي. ده وویل په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د بهرنیو استخباراتو لاس دی. خو د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره دا نه مني چې ګواکې د دوی په وژنو کې دي د بهرنیو استخباراتو لاس وي. دی وایي کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنو کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. عبدالخالق هزاره وویل
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا
منگولی پنور خلق تورن و لگو زب بالکل پر بلچا تور ون لگم او هغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدونکو هدفي وجنو پاړه هغه زکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګان خبروي هم د کوټه د خار په باچا خان چوک منان چوک د وزیر اعلی او گورنر له کور سره پډا غوي چې هزارګان مونږ وجنو.
عبدالخالق هزاره زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې دومره کمزوري نه دي چې د کوټي غوندي په وړکوټي ښار کې دي هدفي وژونکي ونه نیسي. اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت د داسې کسانو یا ډلو د مخنیوي لپاره څه کوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر رحیم زیارتوال مشال راډیو ته وویل چې دوی هم په سیاسي او هم په حکومتي توګه د هر ډول ترهګرۍ مخالف دي. دوی وویل د حکومت لخوا امنیتي او استخباراتي ادارو ته ویل شوی دي چې په کوټه کې د کیدونکو هدفي وژنو په اړه رپورټ وړاندې کړي. دوی وویل
زموږ په صوبه کې چې دا کم کار روان دی د دې کار په حواله باندې موږ ډېر په سختي سره دې واره هدایت ګورنمنت په توګه ورته کړی دي چې په دې کې به لا انفورسمنت ایجنسیانې ډېر کوټلي ګامونه اخلي او سپیشلی به دغه کار کوي چې دا کم څوک د انټلیجنس کم نظام دی د دې نظام دننه دا خلک ولې په دې کامیابه شي چې هغه راشي داسې ټارګټ کلینګ وکړي او بیا دوی ووځي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وایي د کوټي ښار داسې نه دی چې د امنیتي او استخباراتي ادارو تر وس دی وتلی وي. د وویل داسې ښکاري چې په ښار کې د امنیت ساتلو لپاره د امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ پر اساس اغیزمن پلانونه نسته. د زیاته کړه
د پولیس یو رول وی په شار کې او په سوسایټي کې هغه خبر دی ایس ایچ او خبر دی چې کم علاقہ کې چې دی سر روان دی سند روان واقع اوسو درې میاشت بعد بالکل مجھ دا کنفیشن ور کولی سو پولیس تا ایس پی تا جو ډیر وخت درې میاشت بعد رالی یو پله پسې چې دا دغه وکړي 12,000 پولیس والا دا کوټ کې ستا نو هغه دا 8 پوینټ لس پوینټ شل پوینټ دا کور کول نسی.
د یادونی وړ ده چې په بلوچستان کې له کلونو راهیسې هدفي وژنې او د ترهګرۍ نورې پیښې دوام لري، په کوم کې چې تر اوسه په سوونه کسان وژل سوي دي چې زیاتره یې هزاره ګان دي. د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د صوبې تیر حکومت هم د گورنر پراج له دې کبله بدل سوی وو چې په پرله پسې توګه په کوټه کې پر هزاره ګانو خونړي بریدونه سوي وو.
تاسو بوروال کاکر رپورټ واورېدلو. د ماسپښین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د پېښور په حیات آباد کې نن یو ځانمرګي برید و پولیس او یو بام وګړي وشلې دي. د پېښور پولیسو چارواکو ندیم مشالېډو ته وویل چې نن سهار د فرنټي ریزرو پولیسو مشر ملک طارق له کوره دفتر ته روان و چې موټر سایکل سره ورباندې برید وکړ. په دې برید کې د زخمي هم شو. پولیس وایي د بلوچستان په پلازمېنه کوټه کې نامعلومو وسلوالو څلور پولیس والا وژلې دي. د کوټه پولیسو چارواکي د نن خبرو په شرط مشالېډو ته وویل چې پېښه نن فرما شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي په بلوچستان سیند د خبر پښتونخوا کې به هم موټر دی جوړې شي. نن په اسلام آباد کې د مالي کال 2015-16 د بجټ په اړه قومي اسمبلی کې د ونډپوهانو 20% کاشغر کوادر اقتصادي رفتاري په لټ کې د بلوچستان خیبر پښتونخوا تېرېدونکو لارې لپاره 1.5 ارب روپۍ مختص کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا په رسمي ډول د سولې د مذاکراتو د شر پیلېدو غوښتنه کړې ده. د دې شورا مشر عبدالرحیم اوبخشي عبدالحکیم مجاهد مشاوري تود د افغان حکومت وسله طالبان مخامخ خبرې پیل کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي چې افغان حکومت باید د فساد او کرپشن په ضد عالمي اقدام وکړي. مایکن نلیبن نن له اداري فساد سره د مبارزې لپاره کنفرنس تود چې افغان چارواکو له دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره جدي اراده ښودلې او اوس باید خپلې ژمنې عملي کړي. د استرالیا لومړي وزیر ټونی ابټ د ایشیا پیسفیک له وادو نه پوښتي چې د جهادي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د زیاته کړې چې دغه ډلې د ټولو سیمې امنیت ته ګواښ دي. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې هېواد کې د عراق سفیر راغوښتي او هغه ته د یوه مناسبې شي ډلې په اړه چې کورونا په عراق کې روزنه ورکول کېږي خپل احتجاج خوشیو احتجاجي لیک ورکړی. د قازقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په نړۍ کې د مذهبي سرپرستۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابعه اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
اکسپریس رسپانه خپل درې کلی کې خیبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې بدنظمۍ، دھاندلې او انتخابات کلدم ګرځولو په اړه خبرې روانې دي، خو بیا الیکشن کولو په اړه خبرې کوونکي د دې نه به خبرې دي چې انتخابات کولو کې څومره مشکلات وي. ادارې وایي هم دغه وجه ده چې چیف الیکشن کمشنر مقامي انتخابات بیا کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف مشر په بیان د غصې اظهار کړی او ویلي دي چې انتخابات بیا کول د ماشومانو لوبې نه دي، د بیا الیکشن کوونکو علاج به کیږي. ادارې په وینا پاکستان تحریک انصاف په مول پنځه سیاسي ګوندونو خیبر پښتونخوا مقامي انتخابات په اړه ویلي وو چې داندې پکې شوې ده او بیا مقامي انتخابات کول باندې د دوی اتفاق هم شوی وو، خو موجوده تناظر کې ټول سیاسي ګوندونو له د سیاسي بصیرت مظاهره کول پکار ده او دا خبره صحیح ده چې بیا الیکشن کول د ماشومانو لوبې نه دي. پکار ده چې د حالاتو په تناظر کې صحیح اقدامات وچت کړی شي او آئینی او قانوني تقاضو خیال وساتل شي. هم په دې موضوع جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات نه صرف متنازع شو بلکې دا معاملې ورځ په ورځ شدت اختیاروي. حکومي مفاد په لړ کې خبر داوي چې حکومت او اپوزیشن دواړه الیکشن کمیشن ته د داندې د تحقیقاتو پوره موقع ورکړي او په دې عمل کې پوره تعاون وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د پېښور په حیات آباد کې په یو ورځ د دوه ګاډو چتولو او د سړکونو په وارداتونو کې اضافي اولس پریشانه کړی دی. د حیات آباد اوسیدونکي د حکومت نه سوال کوي چې صوبایي حکومت حیات آباد کې د امن او امان صورتحال بهتري او د خلکو تحفظ لپاره د کم خصوصي فورس جوړولو باور ورکړی وو، په هغه کې تر اوسه پورې ولې پرمختګ غونه شو. اداره وای حیات آباد کې د پولیسو گشت دنیش په برابر دی. دا شن پټانو کې د پولیسو موبایل او د موټر سایکل د سې په سړکونو هم نخکاری. اداره زیاته وی د دلچسپې خبره ده ده چې د کوم خلکو له خوا د حیات آباد په حالاتو د تشویش اظهار شوی دی. اغه خپل وختونو کې په اعلی حدو پاتې شوی دی. نو کدوې په خپل دور کې په دې مسلو توجه ورکړې وي، نو نن به د نورو نه مطالبه نه کولې. دا د موجوده اعلی چارواکو لپاره د فکر مقام دی چې په اعلی حدو د کار کولو نه باوجود که دوی په دې مسلو توجه ورنکړه، نو ممکنه ده چې سبا له دوی هم د نورو نه سوالونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز رسپانه لیکي په پاکستان کې تیره ورځ یو قیدی آفتاب بادر مسی ته پانسي ورکړل شوه. د بشري حقونو ادارو د دې پانسي غندنه کړې ده. ویلي دي چې د جرم کولو په وخت آفتاب بادر عمر کم و. بلخو اسوسییټډ پریس په یو مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د عدم برداشت او ټولنیز توپیر له وجې زیاتره سکه کورنۍ سیمې پرېښودلو ته اړ شوي دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته نیسا اجمل وړاندې کوي.
ټایمز رسپانه په پاکستان کې د پانسیانو په اړه لیکلي دي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومتي مشرانو مختلفو قیدیانو ته پانسیانې ورکول پیل کړي دي. مقاله لیکي لاغ وروسته تر اوسه شاوخوا 150 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. ټایمز د یو قیدی آفتاب بهادر په اړه زیاتوي چې نوموړی د تیرو شاوخوا 30 کلونو راهیسې د مرګ د سزا لپاره په قطار کې ولاړ و چې پرون ورته کوټ لکپت جیل کې پانسي ورکړل شوه. آفتاب بهادر مسیتا په 1992 کال کې د دریو تنو د قتل په تور د مرګ سزا اورول شوی و. له دې وړاندې د بشري حقونو یو اداري ریپریو مشره مایا فویا ویلي وو چې آفتاب بهادر ډیر په کم عمر کې نیول شوی و، نو باید د ده او دغسې د نورو کسانو د مرګ سزاګانې دي په فوري توګه وځنډول شي. بلخوا د لاور ښار د جیل یو چارواکي ویلي دي بهادر پرون سهار له پانسي نه مخکې جړل او ویلي یې چې بېګنا دی او په زندان کې د خپلې بېګنایۍ لپاره مقالې هم لیکلي دي. دغسې پرنسار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوه کسانو ته پانسي ورکړل شوه. یو بل قیدی شفقت حسین چې ورته د پانسي سزا اورول شوې ده. وکیلانی وایي د شفقت حسین عمر هغه وخت 15 کاله و چې په پولیسو د یو تن د وژنې د اعتراف لپاره فشار اچولی و. په شفقت حسین د یو وکلن ماشوم د وژنې تور دی حکومت د ګل په ورځ په څلورم ځل دغه پانسي وځنډوله. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې زیاتره سکان وایي چې د عدم برداشت او نسلي توپیر له وجې ډېری کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. په دا هېواد کې د سکانو په آبادۍ کې ډېر په تېزۍ سره کمی راغلی دی. مقاله لیکي د سکانو د مشرانو په حواله په افغانستان کې په 1990 لسیزه کې د سکانو آبادي د 1,00,000 زیاته وه، خو اوس د دوی نفوس تر 2,500 پورې راکم شوی دی. په افغانستان کې یو 30 کلن سکھ چرن سنگھ وایي که حالات بدل نه شول نو سکان په دا هېواد کې نور د اوسېدو جوګه نه دي او که چېرته څوک پکې بیا هم پاتې شول نو هغه به هغه خلک وي چې د سیمې پرېښودو وس نه لري. د چرن سنگھ کورنۍ د پکتیا په ګردیز ولسوالۍ کې د تیرو شاوخوا 1400 کالونو راهیسې ژوند تیروي. پخوا د هغه د کورنۍ سړي مالداره تاجران وو او د ځمکو مالکان وو. د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو د اقلیتونو اړخته نسلي او مذهبي برداشت کم شو او په 1996 کال کې طالبانو واک ته د راتللو وروسته عدم برداشت یو دولتي پالیسي جوړه شوه. اسوسییټډ پریس د بشري حقونو یوې کارکوونکي هنریار په حواله لیکي د اقلیتونو په عیني توګه د تحفظ باوجود افغانستان حکومت او د عدلیه چارواکو د دې مسئلې حل کولو لپاره هیڅ زیات نه دي کړي. نوموړی وایي چې په افغان ټولنه کې ټولنیز توپیر او د دویمې درجې حیثیت له وجې سکان افغانستان پرېږدي. هنریار زیاتوي کله یې چې هم د ناروا سلوک په اړه حکومت ته شکایت کړی دی زیاتره هغې له پامه غورځولي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې په امریکا یو ولسمشر بارک اوباما نیوکې کېږي چې د عراق په اړه تګلاره ناکامه شوې ده. دا ستمه کېږي چې نوموړي به ډېر ژر په عراق کې د خپلو ځواکونو د شمیر زیاتولو امر وکړي. په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ځینو برخو قبضې د ولسمشر بارک اوباما د انتظامي هغه تګلاره مشکوکه کړي چې زیاته تکیه پر هوایي بمبار او په عراقي ځمکني ځواکونو ده. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ عبدالحی کاکړ تاسو ته دروړي.
وایټ هاوس د سه‌شنبه پر ورځ ویلي امریکا به د عراقي ځواکونو د مرستې لپاره هغه هیواد ته زر نور پوځي روزونکي او سلاکاران ولېږي. د نوو پوځیانو د ځای پر ځای کولو لپاره اوباما انتظامیه په پام کې لري چې په انبار صوبه کې چې پکې وسلوالې ډلې میشتې دي یوه پوځي اډه جوړه کړي. سربیره پر دې چې پر اوباما انتظامیه نیوکې کېږي چې د عراق تګلارې د اسلامي اورپک لخوا د سیمو د نیولو د بهیر په مخنیولو کې پاتې راغلي. چارواکي وایي چې په مناسب اندازه د فوجیانو د شمیر زیاتول شاید د اوباما انتظامیه لپاره یو ښه لاره وي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې نږدو کې د عراق رمادي او شام پالمیرا سیمې ونیولې. د اورپک پر ضد د اوباما انتظامیه تګلاره پر هوایي بمبار او پر مځکني عراقي ځواکونو ولاړه ده. د ریپبلیکن ګوند ولسمشري امیدوار ریک پیری ویلي چې دا د مشرتابه ناکامي ده او که چرته د ټولو ځواکونو قومندان وای نو له پوځي مشرتابه سره به په ګډه په نه میاشتو کې داسې یو تګلاره جوړه کړې وای چې له مخې به اسلامي دولت وسلواله ډله دړې وړې سوې وا. خو د پینټاګون ویاند کرنل سټیون وارن ویلي چې دوی ژمن دي چې د عراق ځواکونه بروزی د ځکه چې د پوینا هغه ځواکونه چې امریکا وار لمخه روزلي هغه ډیره شک کارکردګي شو دلې ده. دا وخت په عراق کې 3000 روزونکو او سلاکاران میشتي. خو اوس اوباما انتظامی غواړي چې امریکایي ځواکونه رضاکاره سنیان هم وروزی. دا شان امریکا به د عراق مرکزی حکومت لاري وسلي ویشي.
دا وو عبدالحی کاکړ تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو. د مشال ریډیو په منځنۍ صفه کې تکنیکی ستونزه ده چې ډېر زر به هوار شي، خو تاسو کولی شئ زموږ نشریات په لنډو سپو واورئ. مشال ریډیو هر ورځ سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو په دغو لنډو سپو خپرېږي. لنډې سپې دي 2013 15,300 او 15,500 کیلو هرتز.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. اوس ور را رسیدلې دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. د روښانه مستقبل په خبرونو کې درته وخت په وخت په بیلابیلو هیوادونو کې د مفت تعلیم یعنی وظیفو په حقله معلومات درکو. دا ور پکې په فرانس کې د اعلی تعلیم په اړه تفصیل اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار منور شاه تیاروي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. سیلونکو وایي که څه هم په نوې دور کې ځوانانو ته یو شمیر نوې مسلې مخې ته راغلي، خو دوی داسې وسایلو ته هم لاسرسی لري چې د پخوا برعکس په لږ وخت کې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه ډېر معلومات ترلاسه کولی شي او په نتیجه کې یې ځان لپاره د اعلی زده کړو او کار روزګار موقع هم لټولی شي. دا هر څه د کمپیوټر او انټرنیټ د لارې ممکن شوی، خو پکې بنیادی شرط دا دی چې ځوانان دا وسیله د فضول او ابس استعمال پر ځای په خپل ګټه وکاروي، ځکه چې امریکا، یورپ او د نړۍ ګڼ شمېر نور پرمختللي هیوادونه د پښتنو ځوانانو لپاره د تعلیم ډېرې ښې او وړیا موقع لري خو لټون غواړي. د دې هفته په خبرونه کې به په فرانس کې د اعلی زده کړو په حق لا معلومات اورئ. ممتاز خان چې د خیبر پښتونخوا نو خار ضلع سره تعلق لري او په فرانس کې یې ایم ایس یعنی د ماسټرۍ زده کړې سرته رسولي، د خپل تعلیمي سفر په حق لوای.
ما اف ایس سی کالج چورته وی اف ایس سی د دولسم نو ما هغه په پری انجینیرینګ کې کړو. بیا ما فیصل آباد نه اګریکلچرل انجینیرینګ وکړو. نو اګریکلچرل انجینیرینګ جنرلی آنر وی یعنی سلور کالج وی د دولسم نه روسته کې سلور کال نور سبق وی. نو یعنی شپاڑسم برابر وی خودل تک ورته بچلر وای پټول پاکستان کې وای ته بچلر وای. نو هغه ما کو عین روس ته بس ما خپل سلف سرچ کولو عین روس ته اکثره د فرانس یونیورسيټي نو د یورپ یونیورسيټي نو ته ویب سایټونو ته بتللم. ما یې ویب سایټونو به ما کته لای سره ما کمیونیکیشن کو ایمیل په تر باندې. نو بس چانس ملو شو بیا زدل تک رالم ماسټر ته. ماسټر زما په انوایرنمنټل ساينسز باندې دی یعنی دا د ماحول آلودگی څنګه ختمی دا غی پولوشن څنګه جوړیږي. نو په هغه فیلډ کې زما ماسټر سټډیز هم تقریبا ختم شو.
نو موري نامو پختلی زیاتره ځوانان کوشش کوي چې د اعلی زده کړو لپاره امریکا ته لاړ شي. فرانس یې څنګه خوښ کړو دی وای.
فرانس مې ځکه خوښ شو چې ما ته وګه چانس ملو شو. کني هر ملک چې د مونږ پاکستان نه باروزو هر ملک ته چې مونږ زو او مونږ ته په فری مفته باندې سبق ملاويږي. نو مونږ چې ارزه تلاش شو مونږه پاره خده مونږ ته چانس دی مونږه وای. او د ټولو مهمه خبره خدا ده چې مونږه کوم فیلډ کې سبق وای او هغه فیلډ کې موږ ته داخله ملاو شي دا ډیره مهمه ده. نو زما آپشن زما انتخاب او زما ټاکنه هم دا انوایرمنټل سره ریلیټډ سبجیکټ وو. هغه په فرانس کې راته چانس ملاو شو بس بیا زه رالم او په خیر مې ختم کړ.
ممتاز خان وایي زیاتره ځوانان کالجونو او یونیورسټو ته ځي خو ځان لپاره په مستقبل کې کوم لوی مقصد نه ټاکي، یعنی دا نه ګوري چې کومه برخه کې ورته زده کړې پکار دي، دا هغې لپاره چیرته تګ ضروري دی او دا به څنګه ممکن شي.
دا معلومات دي ته بالکل وینه دي ما د روزانه چې څه کوي بس مغې سره پښتو کې مونږ وایو بس ورسره راکاږو به. نو دا ډیره لویه ناکامي ده زمونږ د پښتنو. نو ما چې څه وخت په کالج کې سبق ویلی نو ما سره د خپل یونیورسټي پلانینګ موجود و چې زه به یونیورسټي کې څه داخله کوم. نو ما ځان ته مخکې نه آپشنونه ټاکلي وو، ما ته خپل انتخابونه موجود وو چې مثلا زه به سیول انجینیرینګ ته ځم، زه به اګریکلچرل انجینیرینګ ته ځم، زه به بل انجینیرینګ ته ځم. نو هغې دپاره چې ما څنګه ټاکل کړي وو نو هغې دپاره ما ورته سټرګل هم کول، کوششونه مې هم کولو، محنت مې هم ورته کولو. محنت دا نه چې یوازې سبق یادول، دا مې هم کولو چې مثلا دا انجینیرینګ په کوم یونیورسټي کې دی، هغې څه داخلي ضرورت څه دی، هغې موږ نه غواړي څه، او هغې ته به زه څنګه برابروم، داخلي وخت کې څه وخت دی، فیس یې څومره دی، زما کور هغه فیس ورکولی شي نه شي ورکولی، زه کلته لاړ شم، زه به هاسټل کې اوسېږم، زه به چرته اوسېږم. دا هغه خبرې دي چې یو سټوډنټ لپاره ډېر ضرور دي.
نوموړی زیاتوي چې د یورپ اکثره یونیورسټۍ د اعلی زده کړو لپاره وظیفه ورکوي خو دې لړ کې لټون پکار وي او هغوی ته خپل مقصد او پیغام رسول ډیر اهمیت لري.
یای چې کوم ایډمیشن اعلان کړي نو ای وای چې په دې کې سکالرشپ هم شته. نو ما به یونیورسټۍ ته اپلای وکړه او بیا به مورتوی چې زه غواړم زه غریب یم ماته په سکالرشپ داخله راکا. نو داسې کېدی چې ما په شل دیرش یونیورسټیانو ته داسې اپلای کړي وي، ځینو به زه اکسپټ کړم، ماته به ویلي چې پیسې در سره نشته، مونږ پیسې نشو ورکولی، ستا ته خپلې پیسې پیدا کا، د هغې داخله خپله ورکا. ځینو به راته داسې هم ویلي چې نیمه داخله ته ورکه، نیمه به مونږ ستا ورکو. لکه ای ګوري چې د یو کس یو سټوډنټ څومره لیاقت دی، د هغې سټوډنټ څومره دلچسپي ده دې سره، هغې یو خپله کرایټیریا وي، د هغې کرایټیریا په بیس باندې ماته دلته داسې داخلې هم ملاو شوي دي چې مثلا زه به پیسې په خپله ورکوم، ماته سکالرشپ به نه راکول کېدو، بیا به ما هغه ریفیوز کوم او چې یاره ما سره پیسې نشته نو نشم کولی. داسې هم راته ملاو شوي چې راته ویلي داخله ستا ټوله فری ده، خپله خرچه په خپله وکړه. او داسې هم راته ملاو شوي دي چې نیم فیس به ته ورکوې، نیم به مونږ ورکوو. خو دا اخرنی سکالرشپ داسې و چې ماته ملاو شو، یو اپرچونیټي وه، یا زما سټرګل و، ما خپل محنت کړی دی او سلمې نه ده بیللي، نو ماته مکمل فری داخله وه او فری سبق و اوسېدل ارسه.
ممتاز خان وایي په فرانس کې د اعلی تعلیم لپاره د انګریزي ژبې امتحان پاس کول بنیادي شرط دی. د دې ترڅنګ که څوک د فرانس ژبه یعنی فرینچ زده کړي هغوی ته لا نورې موقع ملاویږي.
فرانس کې اکثره سبقونه چې دي ټول سبقونه تقریبا اویا فیصد پورې هغوی سبقونه چې دي په فرانس لینگویج کې دي، فرینچ لینگویج ورته وایي، 30% داسې دي چې په انګلیش لیول باندې دي. خو ماستر کې پښتون د پېښور نه د چرسری مردان یا د سیمې ناراضي، نو ماستر لیول باندې مونږ کولای شو چې انګلیش لیول، انګلیش په ژبه باندې دلته کې ماستر سبقونه پیدا کړو، کا ماستر په انجینیرینګ کې وي، کا میډیکل کې وي، کا پولیټیکل ساينس کې وي، کا نور فیلډونو کې وي. یو کس که یونیورسٹی نه هلته فارغ شي او یو کال هلته ټایم ورکړي نو فرینچ لینگویج به هم زده کړي او په یو کال کې د سکالرشپ هم پیدا کولی شي. انټرنیټ سرچنګ یا دلته کې چې کوم فرانس کې سټوډنټس دي، ای سره رابطه وکړي، ای خوشحالیږي، ای دا ښه کار ګڼي. نو ریکوایرمنټس دا دي دلته کې فرینچ لینگویج باندې سبق وي نو فرینچ به دې زده وي، که په انګلیش لینگویج باندې وي نو انګلیش لینگویج هغه آیلټس به دې کړی وي. نو دا آینه وروسته کوم یونیورسٹی ته چې ته اپلای کړې هغې هلته خپل ایمیل ورکړی وي، د هغې د انټرنیشنل سټوډنټس ډپارټمنټ وي، سټوډنټس چې ورته ایمیل وکړي نو هغې ډایرکټ ورته وایي چې دا سیس په کار دی، ستا ډاکومنټس په کار دي، ستا دا په کار دي.
نوموړی وایي د انټرنیټ له وجې رابطه کاری ډیره اسانه شوې، زده کوونکي او یونیورسټي د داخلې په عمل کې زیاتره انټرنیټ استعمالوي او دا راز په لږ وخت کې دا سلسله مکمل کیږي.
ایستانه ډاکومنټس وغواړي، ستاسو ټول ارسه ګوري، بیا انټرویو اسکایپ انټرویو اخلي. اسکایپ انټرویو کې ای صرف ګوري چې د هلک څومره میچور دی، هغه څومره د انټرنیشنل انوایرمنټ سره واقف دی. انټرنیشنل انوایرمنټ هیچا تم نه دی معلوم. فرض که یو فرانس والا نه کومنګ د پښتنو یا د پاکستان معلومات والو، ایته به پاکستان معلومات نه وي. هاي څه کې دا ډیر خودي خډیر چالاک کسان دي، ای انټرنیټ ته کینی د پاکستان ټول معلومات دوه غنټو کې یادای او تا ته وایي چې بس پاکستان کې داسې دی. نو دا سم ګرانه خبره نه ده. یو پښتون کولای شي چې انټرنیټ کې کینی د فرانس باره کې ټول معلومات والی. په اسکایپ انټرویو کې ای تاسو نه صرف دا غواړي چې فرانس څنګه دی، فرانس څه ته خوښې، فرانس کې بتل ته څنګه وخت تیر کی دا خلک سره واقف یې نه واقف آسان انټرویو وی.
ممتاز خان وایي چې یونیورسيټي یو تن ته داخله ورکړي نو د ویزې لپاره هم ورته تنظیم برابروي، خو دې کې د ایجنټانو او نورو د غراز ایجنسیو نه ځان ساتل پکار دي، بلکې پکار دي چې نیغ په نیغه د فرانس د کونسلیټ یا امبیسی سره رابطه وشي.
دا اخیستلم ډیر آسان کار دی چې کله په فرانس کې یونیورسيټي یو سټوډنټ ته ایډمیشن ورکړي هغه یو ایډمیشن لیټر ورکړي، اغه ایڈمیشن لیٹر دی خپل فارن منسٹری تا یا وزارت خارجه چورته وی ا لیٹر استئی چې تا کس دلته کې مونږه داخل کو، اغه ایم بی سی وزارت خارجه د پاکستان ایم بی سی ته لیٹر لګی چې دی کس کې ویزا اخیستا نو دی کس ته سہولت ورکړي چې دا کس راشي دلته کې سبق تا.
نو موړ وای چې کوم په انټرنیټ هم داسې خلک شته چې دوکې کوي، نو پکار دي چې د داخلي د معلوماتو د لټون په وخت یو تن باوري معلوماتو ته ځان ورسوي.
خو خبره خدا ده چې یو کس کچرته یو داخله کول غواړي په انټرنیټ کې د دې کیمپس فرانس، کیمپس یعنی یونیورسيټي کیمپس سی ای ایم پی یو ایس او ورسره خطه اف ار ای ان سی ای فرانس کیمپس فرانس دا په فرانس ژبه کې دی، انګلیش ژبه کې دی، دا ویب سایټ دی دی ته چې لاړ شي هلته کم کم ځای کې داخلي دي، یا ګوګل ته لاړ شي او وایي چې مثلا ماسټر ان انجینیرینګ اوګوري ان فرانس، ماسټر ان پولیټیکل ساينس ان فرانس، ماسټر ان سوشالوجي ان فرانس، ګوګل کې سرچ کی هغه یونیورسيټیانې تاسو ته په ګوګل کې راځي، هغه یونیورسيټي ویب سایټ ته لاړ شه هلته د هغه انټرنیشنل آفیس ایمیل ورکړي وي.
ممتاز خان زیاتوی چې په فرانس کې د زده کړو پر مهال د معمولی کار روزګار موقع هم ملاويږي، او کبیا کوم تن فرنچ ژبه زده کړی وي نو هغه په کې نور هم کامیاب وي. نو موړي په فرانس کې خپل ماسټری سرته رسولې او اوس د ډاکټرۍ یعنی پی ایچ ډی د داخلي ترڅنګ ځانته کار هم لټوي. دلته اخلوی ولنډ دمه او د دمه نه پس به هم دې موضوع ته دوام ورکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اورې چې پکې درته دا ځل په فرانس کې د اعلی تعلیم په هکله معلومات درکو.
د افغانستان سره تعلق لرونکي ځوانان صلاح الدین او ریاض درمل چې دا مهال په فرانس کې اعلی زده کړې کوي، اول د افغانستان لپاره په ځانګړي نشستونو پاکستان ته په ماحولیاتو کې د زده کړې لپاره تللي چې پکې صلاح الدین د فیصل آباد یونیورسيټي او ریاض درمل د پېښور یونیورسيټي نه سوارلسم یعنی بیچلر کړی دی. صلاح الدین نه مو پوښتلي چې فرانس کې وظیفه یا سکالرشپ څنګه ترلاسه کېدلی شي. نوموړی وایي
فرانسې سفارت هر کال لزګونه بورسونه د خپل سفارت له خوا اعلانوي او هغه د لپاره تقریبا اتیا بیا پورې دولتي کارمندان یا عام محصلین چې فارغ شوي د لیسانس د کړې کړې وي هغه عریضه کوي او وروسته د عریضه هغه اسناد ارزیابي کیږي، وروسته د ارزیابي کېدو پروسې نه تیریږي چې د بیلګې په ډول چې د آیلتس ټیسټ نوم ریګوري، همدارنګه دغه محصلینو په فرانس کې د ځینو پوهنتونونو سره د داخلي لپاره اړیکې نیولې وي، هغه عریضې کتل کیږي چې تر کومه حده پرمختللې دي، نو دغه ټولې پروسې په نظر کې نیول سره آخري یو ایوالویشن یا کره کتنه د سفارت لخوا کیږي او وروستۍ نهایي لیست د فرانسې سفارت نه نهایي کیږي او پروسې پرمخ ځي.
په دې پوښتنه چې آیا فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره دا عمل یوازې د دغه هیواد حکومت او سفارت ترسره کوي او کنه دې لړ کې د افغانستان حکومت هم سګامونه پورته کوي، ریاض درمل وای
د بورسونو پروسه د فرانسې سفارت لخوا په مخ وړل کیږي. د افغانستان د تحصیلاتي عالی یو هیات راځي کله چې د محصلین اخیری سټریپ ته ورسیږي او د دوی اخیری انټرویو وي، په دې کې هغه حضور لري او هغوی هم د محصل نه د افغانستان د دولت د پالیسۍ مطابق یو څه پوښتنې کوي او د دوی اخیری ځواب د محصل په سلیکټ کېدلو کې یا د هغه په انتخابېدلو کې رول لوبوي.
بلخوا صلاح الدین وای په فرانس کې افغان زده کوونکو لپاره په بیلابیلو څانګو کې د اعلی تعلیم وظیفې یا سکالرشپونه ورکول کیږي.
عموما د پرمختیایي پروګرامونه چې د فرانسې کې نن سبا د زده کړو د لاندې دي، نو په هغه کې د انجینرۍ څانګې، د زراعت څانګه چې افغانستان ته ډېر ضرورت ده، او په خاصه توګه د سفارت لخوا داسې تصمیم نیول کیږي چې افغانستان ته په کومو څانګو کې ډېر ضرورت ده او په کومو څانګو کې هغه محصل ډېر ښه کار کولی شي. دلته بیا نو عموما زراعت څانګه، د محیطي زیست څانګه، د طب څانګه، خصوصا چې پبلک هیلت څانګه کې د دغه اړخونو برسونه ورکول کیږي. همدارنګه د فرانسې د ادب لغت زده کونی کوم برسونه شته.
د ریاض درمل نمو وپوښتل چې د یوې وظیفې یا بورس ترلاسه کولو لپاره څومره مهنت پکار دی، یعنی کوم ډول زده کوونکی دا سکالرشپ ترلاسه کولی شي.
برسونه خو عموما طبیعي خبره ده، برسونه مفت وي، د مفت برسونو لپاره یا د مفت چانسونو لپاره مقابله ډیره وي. زیاتره محصلین راضي او خپل درخواستونه جمع کوي، نو په دې کې تبن دوی کوشش کوي چې هغه محصلین چې ممتاز درجه ولري او هغوی د خپل د تحصیلي ډګر کې خرول لوبول وي، ښې نمرې اخیستی وي، هغه دوی سره کوي. خو د دې برسېره هغه محصلین چې ټولنیز ژوند ته پام کړی وي او د ټولنې په ښېګڼه کې او د ټولنې په بسای کول کې رول لوبولی، دغه هم په نظر کې نیول کیږي. او د دوی خپل د کمیونیکیشن سکلز ته هم کتل کیږي چې هغه محصلین چې ښه سکلز ولري او کولای شي چې په ټولنه کې په راتلونکي کې په خپل بخش کې ښه رول ولوبوي، هغه محصلین په نظر کې نیول کیږي او هغوی ته دا برس ورکول کیږي.
نوموړی زیاتوي چې یو تن که بیدار وي او د مخکې تللو لپاره هلې ځلې کوي، نو هر مقام ته ځان رسولی شي. په دې پوښتنه چې بورس یا وظیفه کې په عامه توګه تعلیم وړیا وي، د نور خرص خوراک او استوګنې لپاره څه کوي؟ صلاح الدین وویل
عموما په بورسونو کې دغه ټول مشکلات په نظر کې نیول شوي وي او دغه اسانتیاوې یو محصل ته ورکړل شوي وي. که موږ وګورو لکه موږ سره چې څنګه کیږي، موږ چې دلته راغلو زموږ پروګرام په انګلیسي کې ده او ماستري موږ په خوشبختیم دا ده چې په انګلیسي کې ده، تر څنګ موږ سره دا اسانتیاوې راکړي چې موږ کولی شو فرانسوي ژبه زده کړو. په نړۍ کې خورا مهمه ژبه ده او همدارنګه موږ ته د صحت بخش کې مثال ته د بیمه دلته په اروپا کې چې څوک ژوند کوي باید صحي لیاز نه هغه بیمه وي، موږ ته اغونه پیسې راکوي چې موږ بیمه یو او د اوسېدو دپاره موږ ته د هغې بیلې پیسې راکوي. په مجموعي ډول به داسې ووایم چې د یو محصل چې دلته راځي هغه ټولې اسانتیاوې چې یو محصل دپاره باید وي چې زده کړې پرمخ ویسي او چې د کورني مشکلاتو غږ پینې وي، دا ټول دوی په نظر کې نیولي وي.
د افغانستان سره تعلق لرونکي صلاح الدین او ریاض درمل دواړه وای چې افغانان ځوانان ډیر استعداد لري خو ډیرو موقعو ته رسایي نه لري. که خپل دا کمی پوره کړي نو د نړۍ د وتلي قامونو سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے شن خالے صبر وکڑا خدائی برابر سخت ناچاری دا شنخاله زما سخت ناچاری دا شنخاله لیدلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا ہو